السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم طاهر روشانم تاسو ته سلامونه وړاندې کوي په دغه پروګرام کې 15 دقیقې تاسو ته موسیقي خبرو خو لمړی 15 دقیقې راپورونو خبرونو ته ځانګړې دي په مهمو راپورونو کې اوري چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو پترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف دغه هڅو پر یووالي ټینګار کړی دی نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی تمدا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو غړي نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکی دوی پروند ولسمشر په حضور کې لوړ وکړه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د کرکټ پنځاوره لوبو دریمه سیالي کوي او امریکایي سناتوران په سپینی معنی انتقاد کوي چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې په اړه معلومات نه خبروي پوره خبرونه ټاکل شوې ده افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي دا به د انتخاباتو د کمیسیونونو د نوې ګمارل شوې کمشنرانو لمړنۍ رسمي غونډه هم وي د انتخاباتو د خپل کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماخام ازادي راډیو ته وویل
خب به اساس فرمان مقام ریاست جمهوری و رئیس جمهور قرار است که در نخستین جلسه قرار
روید ولسمشر د فرمان سره سم ټاکل شوی د دوی په لومړنۍ جلسه کې داری پلاوی چر د کمیسیونونو رئیسان مرسیالان او منچان پکې شامل دي ټاکل کیږي او بیا ورسته پر کاری لومړی توبونو بحث کوي
بس خواهد شد
دغه نوی کمشنران د ولسمشر اشرف غنی لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د پخواني غړیو تر ازل کېدو وروسته معرفي شول د یو اتیاو کمشنرانو څخه چې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو لخوا معرفي شوی وو دوه سنه د انتخاباتو د خپل کمیسیون او د انتخاباتي شرکتونو د کمیسیونونو د غړو په توګه معرفي شول دوی د دوشمې پر سپارګ باندې کې لوړ وکړه افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ لارکس خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماخام له دغو سفیرانو سره ولیدل او د انتخاباتو د شفافیت په اړه د حکومت د اقداماتو د کابل پروسې د راتلونکو بحث سولې پروسې او د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه بحث ورسره وکړ اعلامیه زیاتوي چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو سفیرانو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې پروسې په برخه کې د خپلو هیوادونو د همکاریو ډاډ ورکړ دا څرګندونه داسې مهال شوې چې افغان ولسمشر په یو وروستي اقدام کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف د دواړو کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښاو پر ځای نور کسان وټاکل د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د کرکټ پنځاوره لوبو دریمه سیالي سره کوي دغه لوبه نن غرمه مهال د هند په دهرادون ښار کې ترسره کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی تیر ماخام ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډله دغه لوبې ته بشپړ چمتووالی لري
زه مطمئن یم چې موږ لوبډله به ان شاء الله په دغه تنظیم سوره د سیالي کې یو څه تستاور ولري د دې نه وروسته چې موږ ټیسټ میچ هم په هندستان کې په دهرادون کې شروع کیږي په 15 تاریخ را روان میشت داغه د فارم پر آمدګی نیول شوی ده
افغانستان په هند کې د دې پنځاوره لوبو په ترڅ کې د ایرلند له لوبډلې سره 15 لوبې لري چې تر اوسه دوی کړې دي یوې افغان لوبډلې ګټلې او بلې د ورخت لقبله به نتیجې پای ته رسیدلې امریکایي سناتوران په سپینی معنی انتقاد کوي چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې د قضیه په اړه معلومات نه خبروي سناتورانو پرون د بندو دروازو تر شا په دې اړه معلومات اوریدل جمهور غوښتونکي سناتور مارکو روبيو تر جلسې وروسته خبريالانو ته وویل چې هیڅ کوم نوې خبره وانه ورېده هغه وویل سناتوران به پریکړه کوي چې د سعودي په حکومت په خپل بندیزونه ولګوي کڅنګه خاشقجي د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری دننه د سعودي د ایجنټانو له او وجل شو خاشقجي د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل او په امریکا کې هم ژوند کاوه د سعودي حکومت د خاشقجي په قتل کې د ولیعهد محمد بن سلمان لاس لرل رد کړل خو نړیواله ټولنې ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي په قضیه کې ښکیل بلل د امریکا د کانګرس غړیو سپینې معنی تاسو پارښتنه کړې و چې د خاشقجي د وژنې د قضیه پر اړه پلټنه وکړي خو سپینې معنی تیر میاشت په دې اړه کانګرس ته رپورټ ورکولو ډډه وکړه چین با دفاعي لګښتونه روان 2019 کال 9% زیات کړي. د بودیجې په اړه د یو نوی راپور له مخې په دې سره به د چین دفاعي لګښتونه په کال کې 101 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د بودیجې دا راپور نن د چین د پارلمان د کلنۍ ناستې تر پیل مخکې خپور شوی. د چین په دفاعي بودیجې باندې نړیوال له نږدې څار لري، ځکه دا هیواد خپل وسلوال پوز مدرنیزه کوي او په خفاش جنګي جټ الوتکو تحت البحریو او سټلایټ ضد میزایلو باندې پیسې لګوي. د چین دفاعي لګښت هر کال 1.5% ښکته پورته ځي. د هالند بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره تر وروستیو شخړو وروسته د ایران لپاره د دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته ورغوښته. تر دې دمخه تهران د هالند د سفارت دو ډیپلوماتان له ایرانه ویستي وو. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک د دوشنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې تیره میاشتې په هاګ کې د ایران سفیر ته ویلي وو د ډیپلوماتانو ایستل ورته د منلو نه دي او د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. د هالند حکومت تیر کال دوه ایرانی وګړي په دې تور له خپلې خاورې ایستلي وو چې ګواکې ایران په هالند کې د دوو ایرانی الاصله هالندیانو په وژنه کې لاس لري، خو ایران دا تور رد کړ. او د امریکا استازیو جرګې یو کمیټه وایي د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا په احتمالي توګه د عدالت د مخنیوي او د واک څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په اړه د نویو پلټنو هڅې پیل کړي. د دې جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر د دوشنبه پر ورځ وویل یو اتیا ادارو او انفرادي کسانو څخه په همدې تړاو د اسنادو غوښتنه کړې. جرالډ نادلر وایي دا د کانګرس مسؤلیت دی چې د سپینې ماڼۍ لخوا د واک څخه د ناوړه کار اخیستو په اړه معلومات برابر کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي دوی د دې کمیټې څخه چې مشري ډیموکراتان کوي لیک ترلاسه کړی. ساندرز په یو خبري غونډه کې پرون ویلي دا لیک به د سپینې ماڼۍ د چارواکو لخوا وارزول شي او په یو مناسب وخت کې به ځواب شي. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو پترس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه هیواد د دغه هڅو پر یوالي ټینګار کوي. سرګی لاوروف د دوشنبه پورز د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته په دوهې کې خبريالانو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د جوړولو لپاره د واشنگتن او موسکو ترمنځ اړیکې ګټه وريدي. دا سرګندونی داسې مهال شوې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو پنځم پړاو د دوشنبه پورز هم دوام وکړ، خو تر اوسه د کومې پایلې په اړه څه نه دی ویل شوی. فریبا ظاهراو نور جزئیات.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې ګټورې دي. سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ په دوحه کې له خپل قطري سیال سره تر خبرو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره وخت په وخت د روسیې له استازو سره ګوري.
Специальный представитель Вашингтона по афганскому регулированию господин Халилзад периодически встречается.
Дэвэй, да Афганистан да сули лапара да Вашингтон зангрэй астазай залмай Халилзад зма ла марастел сара вахт па вахт муна замили дэни лари. Туи ши ари ки жури кириди. Зма па назар дай у гатавар кардай чи па маснуи джавал да сиалай да хацу пар зай Халилзали хам жагиси. Зака дуара хам Русия ау хам да Америка Мутахида Айалата ау дагараз да Афганистан нур гаванди хивадуна кавалай си па Афганистан ки да сули мили مذاکراتو په پیلولو کې مرسته وکړي او دا د دغه بحران د ختمولو لپاره یوازینی لار ده. دا څرګندونه داسې مهال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په خپل وروستي څرګندونو کې ویلي و چې په دوه کې د افغانستان د سولې خبرو سره هم مهاله په کابل کې د یو ملي ټیم په جوړېدو کې پرمختګونه سته او له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته آمادګي نیسي. په عین وخت کې ارګ مڼې د سولې د خبرو لپاره د مرکچی پلاوي د پراخولو پر سر کار پیل کړی او په دې اړه له سیاسي ګوندونو او ډلو سره سلا مشورې روانې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره د دوشنبه د ورځې په خبري غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خوشبيني ښودلې ده او د افغانستان د سولې پر اوستلو کې د ټولو رول ستایلی دی. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له شغلی لوروف سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړ چې سوله په جګړې او زور نه سیراتلای. تموه په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو پنځم پړاو د دوشنبه پر ورځ پای ته رسیدلی وای، خو لا تر اوسه د دغو خبرو د ختمېدو په اړه هیڅ لوري څه نه دی ویلي. د سولې خبرو په دې پنځم پړاو کې چې له تیر اوو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برخه کې دوه لوري موافقې ته نږدې شوی دي، خو لا تر اوسه کوم سند نه دی لاسلیک شوی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبه په ورځ وروسته لاغه ازبکستان ته ولاړ، چې په همدې ورځ د هغې واد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د تحریک له مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره ولیدل. د افغانستان او ازبکستان حکومتونو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو په ویلامی کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلی کاملوف د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل هیواد د هر ډول مرستې په اړه چمتووالی ښودلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم حمید مومند د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
د کابل رسپانو د نن ورځې مهم سرلیکونه بیا هم د سولې په تړاو په قطر او کابل کې وروستیو پرمختګونو ته ځانګړي شوی دی. ویساو رسپانې په دوحه کې روانو خبرو ته په اشاره لیکلې دي دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې څومره بریالۍ دي، پر کومو مسایلو بشپړ توافق شوی او پر کومو مسایلو نسبي جوړجاړي ته رسیدلې دي، تر اوسه پرې پر زغرده خبرې نشي کېده. خو په کابل کې د حکومت او یو شمېر میرمنو ځوانانو ورختای ته چې ولیدل شي، نو ښکاري چې د دوحې خبرې ډېر وړاندې تللې دي. رسپانې لیکلې ده چې له طالبانو سره د جوړجاړي په برخه کې دوه اندېښنې زیاتې یادېږي. یو یې له زده کړو، کار او نورو مدني فعالیتونو د ښځو منع کول دي، او دوهمه مسله د تیرو اوولسو کلونو د لاسته راوړنو دفاع ده چې د رسپانې په وینا دواړه موارد خام دي. رسپانې لیکلې ده چې له طالبانو سره سوله د طالبانو د پخواني عمارت د بیا راتلو په معنا هیڅکله نه ده. د ښځو او نارینهو په وړاندې د زده کړو، کار، مدني او نورو فعالیتونو دروازې هیڅکله هم نه تړل کیږي او دا ممکن هم نه دي. رسپانې لیکلې ده چې دا به د ولس په خیر وي چې د دیرشو میلیونو افغانانو لسره د جګړې او مرګونو سورې لرې شي او د نظام امتیازات او برکات له ښارونو د هیواد ګوټ ګوټ ته پراخ او عام شي. هیواد دولتي رسپانې بیا خپل بحث په دې پل کړی چې پر افغان سوله معامله د منلو وړ نه ده. رسپانې وړاندې په یو شمېر کسانو او رسنیو انتقاد کړی دی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ناسم معلومات خپروي او وایي چې ګواکې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې دا منلې ده چې له افغانستان څخه ووځي. د رسپانې په وینا د داسې خبرونو خپرول په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو سبب ګرځي او دا ځکه چې دا مسله طالبان او د هغو تر شا ولاړ د افغانستان دښمنان اړ باسي چې 15 کاله مقاومت ته دوام ورکړي او بیا دا هیواد بیرته پخوانی حالت ته ورستون کړي. رسپانې لیکلې ده چې په دې ترڅ کې ځینې کسان په رسنیو کې نارې سورې وهي چې له طالبانو سره د خبرو په اړ کې د وسنې نظام له منځه ولاړ شي او لنډمهاله حکومت در رامنځته شي. رسپانې لیکلې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امریکا او ناټو سره د افغانستان د دوه اړخیزو تړونونو پر بنسټ دوام لري او له طالبانو سره په خبرو کې دا نشي ماتېدلی او نه هم امریکا او ناټو ته د منلو وړ دي. ملیارمن رسپانې بیا د طالبانو په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار څرګندونې راغستې دي چې وایي په طالبانو باور نه لري او د دوی د ځواکونو یوه برخه به په افغانستان کې پاتې وي. رسپانې وړاندې په خپله سرلیکنه کې په دې مسلې بحث کړی او لیکلی دی په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګونو ته اشاره کیږي او ویل کیږي چې د دوی ترمنځ په ځینو مسایلو هوکړه هم شوې ده، خو د رسپانې په وینا په دې کې مهمه مسله له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده. رسپانې لیکلې ده په داسې حال کې چې لا مذاکرات دوام لري، د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلې ده چې دوی پر طالبانو د باور نه لري چې پر خپلو ژمنو به ودرېږي. رسپانې دا ټکه د خورا زیات اهمیت وړ بللې او لیکلې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په دې باور ده چې طالبان هله په خپلو ژمنو درېږي چې د دوی ګټې پکې خوندي وي. رسپانې لیکلې ده چې افغانستان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د جنگ په اور کې سوځي او دا جګړه هله پای ته رسېدای شي چې ټول اړخونه په رښتینې توګه د سولې لپاره خبرې وکړي او پخلاینې ته غاړه کېږدي. انیس دولتي رسپانې بیا لیکلې ده په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو روان دی. افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو ملي پلاوي د جوړولو لپاره د سلام مشورو بهیر پیل کړی دی.
د روسي ولسمشر له آی ان اف یا د اټومي وسلو د کنټرول تړون سره مشارکت وزنډو. دا اقدام روس له هغه وشو چې امریکا له دی وړاندې له دې تړونه د وتلو پریکړه کړې. د غوډوړ هیوادونو په 1988 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و چې دواړو هیوادونو د منځني وټن وشتونکو د غونډیو د تولید او پراخېدو څخه منع کول. موسکو او واشنگتن دواړه یو بل د همدغه تړون په سرغړونه تورنوي. په دې اړه فریبا ظاهر رپورت جوړ کړی او تر هغه وروسته به د موسیقي پروګرام خپور شي.
کرملن وایي ولسمشر پوتین رسمن د INF یا د اټومي وسلې د کنټرول تړون څخه د روسیې د مشارکت ځنډولو فرمان لاسلیک کړ. دغه فرمان له مخې چې پرون د کرملن پر انټرنیټي پاڼه خپور سو، ولسمشر پوتین حکم کړی چې له دغه تړون سره به مشارکت تر هغو وځنډوي چې واشنگټن د دې تړون له سرغړونې لاس اخلي. دغه تړون د منځني واټن ویشتون کې اټومي وسلې د کنټرول لپاره په 1928 کال کې لاسلیک شوی و. د روسیې ولسمشر دغه راز د دې هیواد